یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي بشي وخت غرمي 12 بجې شوي ز اکرام الله اکرام او عبد الله او بد مو په دغه یو ساته پښتو خبري خبرونه کې هر کله کو و باور چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون ویل وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته باید جدی وڅیړل شي. په دې یو ساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو. دوهم نیمایو مو نور بس ته ونیځ خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې په ژوندۍ بڼه باندې شرطه وسپارل شي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د کندز خان آباد ولسوالۍ غیر مسؤول قمندان نوید خان آبادی نیولی دی. سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه چینایي ساری شي جین پینګ په خپل سوداګري جنګ کې په نوي ورځې اوربند سلا وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. خبرونو تفصیل. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د کندز خان آباد ولسوالۍ یو غیر مسؤول قمندان نیولی دی. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاندوی خلیل اسیر نن رسنیو ته وویل چې نوید خان آبادی له شپږو نورو وسلوالو سره د تعلقان په یوه روغتون کې له دوه ورځې محاصرې وروسته ونیول شو. ویل کېږي چې نوید په خان آباد ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره له نښتې وروسته خپل یو ټپي وسلوال د درملنې لپاره تعلقان ته وړی و. د اسیر په وینا نوید د بشري حقونو په سرغړونې د خلکو په ځورولو او د غیر مسؤولو وسلوالو په لرلو تورن دی. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې نږدې 500 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د والي ویاندوی عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې په معروف ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه هموي موټر کې د چاودنې په نتیجه کې 10 طالبان وژل شوي دي.
معروف ولسوالۍ د بایزي په نامه ساحه د ساحه چې د زابل ولایت د افغان ولسوالۍ سره سرحد لري وسلوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک دلته پروت و پر هغه حمله وشي.
د عزیزي په وینا طالبانو غوښتل چې د هموي موټر په وسیله د زابل په اډغر ولسوالۍ کې پر سرحدي پولیسو موټر بمي حمله وکړي، خو طالبانو دا اداره رد کړې. ویل چې داسې کومه پیښه نه ده شوې. له دې جلا د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې 10 طالبان وژل شوي دي. د فاریاب ولایت پر اندخوی او قرغان ولسوالۍ او تیرش پر وسلوالو طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو 14 غړي وژل شوي دي. د قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو حملو کې 15 امنیتي پوستي او د غرض د قرغان ولسوالۍ اړوند 3 کلی وسلوالو نیول. په دغو حملو کې د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاندوی نجیب دانش پرون رویتر خبري اژانس ته وویل چې دا ډېر جدي تورونه دي او وزارت پر دې دوسیې غور کوي. د همدارز وویل چې د لوی څارنوالۍ په حکم یوه ډله ګمارل شوې چې د تورونو په اړه ژر تر ژره تحقیقات پیل کړي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادا کړي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤولانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورزنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون شنبه په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې رضوی او د تحریک لبیک پاکستان نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمېر تر 3000 زیات بلل کېږي، د یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي په برخه کې د پاکستان د ستر محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو لاس پورې کړی و. آسیا بیبی په 2008 میلادي کال کې په پاکستان کې اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور ونیول شو. خو د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر هغې لګېدلې تور بېځای وباله او د هغې د ازادۍ حکم وکړ. خادم حسین رضوي او پلویانو د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکه مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګېدلی چې د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان د قضایي نظام او پوځ پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړې او خلک یې تشدد ته تشویق کړی دی. سپینه مڼۍ وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه چینایي ساری شي جین پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نوي ورځو اوربند سلا کړې ده. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د نړۍ دا دوه ستر اقتصادي قدرتونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې سیالي نوره پراخه نه کړي. سپینه مڼۍ نن په یو بیان کې وویل چې واشنگټن موافقه کړې چې د جنوري په میاشت کې به پر چینایي تجارتي مالونو تعرفه نه زیاتوي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې پر چینایي اجناسو په وروستیو کې په سلو کې لس زیاته شوې تعرفه به چې 200 میلیارد ډالره کېږي په خپل حال پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. پوتین له ټرمپ سره د خپلو خبرو ډیر جزئیات وړاندې نه کړل. دواړو خواوو پرون په ارجنټاین کې د 60 سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. د پوتین له قوله ویل شوي چې په ولاړه او د تګ په ترڅ کې خبرې کړي او د تور سمندرګي د پیښې په اړه ځواب ورکړی دی. پوتین ویل ټرمپ خپل دریز لري او دای هم خپل دریز او زیاته کړه چې د دغو خبرو په نتیجه کې هیڅ شی بدل نشول. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلې.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمه ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي.
په لاریانو توغندي مختلف نو سلاوي هلمند فراه تر زابل پورې راورسېدل. ټول په دې خبر دي چې حتی ایرانی سایمن سبان او مسلکي خلک راځي کومکي.
دغه کمیسیون غړی خالد پښتونو په دامنیتی چارو شمیر افغان کارپوهان وایي تر کومه چې د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې ختم نشي په دغه هیواد کې به جګړه روانه وي.
لکه څنګه چې را په دې خوا لیدل کېږي ایران په ډولونو د افغانستان په امور کې په چارو کې مداخله کوي.
د پوځي چارو کارپو باری آرزو د انتخاباتو لوروستي اپډیټ مو خبرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلون کې وی ونی پوره به د ټولو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
دغه ونی تر پای پورې به ان شاء الله زموږ نهایي کوشش دغه وی چې د ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي.
د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې سپینه مانی تایید کړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. په یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو مسایلو هم بحث لرو. دا مجلمو د ورځې تر 2 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل دا کار په افغانستان کې د جګړې د ډېرېدو سبب کېدای شي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران مرسته د چالو سترګو پټه نه ده او نه باید افغان حکومت پرې غلی شي. دغه موضوع زموږ همکار یوسف خان زدران تعقیب کړی دا اوس را سره پوزټیو کې دی. زدران صاحب مهرباني وکړئ.
مهرباني کرام صاحب. ورسته لاغی چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرسته شوی وسلې د ثبوت او شواهد په توګه ننداري ته وړاندې کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون دا موضوع جدي بولي وایي چې باید هم عادي ونه نیول شي. د یاد کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی شپه مخکې ازادي راډیو ته ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو په خلاف عمل کوي او د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د وسلو مرستې هم لامدې کبل ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید دا راپورته شوی موضوع هر اړخیز ډول وڅېړي.
اونا هم به شکل از اشکال میخوان که امریکایی ها را در افغانستان زمینگیر بسازن، منافع امریکا را در افغانستان ضربه بزنن. و اگر کمک های تسلیحاتی از ایران به طالبان صورت بگیره، جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه، دولت افغانستان در قسمت مداخلات ایران و کشورهای دیگه باید تحقیقات بکنه.
دا په داس حال کې د چې د امریکا متحده ایالاتو د تیرې جمعې په ورځ داسې شواهد او ثبوت ته وسلې رسنیو ته وښودلې چې د دوی په وینا ښکاره کولې چې دا د ایران لخوا له وسلوالو طالبانو سره مرسته کیږي، کومه ډله چې په افغانستان کې جنګیږي. خو له هغې وروسته بیا د ایران سفارت تېره ورځ ناوخته په یوه خبره شوې اعلامیه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د افغانستان او ایران ښې اړیکې خرابې کړي. د وینا افغانستان او ایران ښې اړیکې لري او تر ډېره مودې رئیس ښه ګاونډیان سره پاتې شوي دي، نو دوی دا خبرې رد کړې وې. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا موضوع څېړي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل که چېرې داسې څه پیدا شو دوی به هرومرو جدي اقدامات ترسره کړي. دوی وویل
هغه وایي د طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. که چېرې داسې څه وموندل چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوې وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکوو.
خو له دې ټولو سره بیا په افغانستان کې نظرونه دا دي چې دا موضوع اصلا څېړنې ته ضرورت نه لري. د افغانستان د دفاعي چارو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو غړی خالد پښتون وایي د ایران لاسوهنې په افغانستان کې دی چا لسترګو پټې نه دي، بلکې دا هر چا ته ثابت او واضح دي چې ایران له ډېرو مودې رئیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو ته وویل
په لاریانو توغندي مختلف نو سلاوي هلمند فراه اتادر زابل پورې راورسېدله. ټول په دې خبر دي چې حتی ایرانی سایمن سبان او مسلکي خلک راځي کومکي او د جنگ طریقه او شیوه ورشي. پس د دې موضوع پټېده نور پټ نه ده، نور د دې کار سره د انکار کول په حقیقت کې د خپل ځان سره جفارش دی کی.
د سره له دې وړاندې د افغانستان د لویدیځو ځینو ولایتونو کې ویل شوي دي چې ایران په افغانستان کې د بندونو د جوړولو سره هم مخالفت کوي، لام دې قبله دوی د وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. خو له دې وړاندې بیا ایران داسې هم ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو سره د دوی اړیکې شته، خو دا یوازې د افغانستان د سولې د پروسې په خاطر دي، نه دا چې دوی تجهیزوي. بل اکرام
زیاته مننه. درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د ورسی ارګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ویل وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر کومه چې د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې ختمې نشي، په دغه هیواد کې به جګړه روانه وي. د دغو کارپوهانو ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل چې ګاونډي هیواد ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامی برخو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. ښاغلی عارض دغه څرګندونې وروسته له حقیقت وکړي چې په کابل کې د ایران سفارت د هغه هیواد لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په دې تورن کړی چې د افغانستان او ایران مخ پر ودې اړیکې زیانمنوي. له ښاغلی عارض سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د ایران سفارت د همدې ادا په اړه ورنه پوښتنې دي.
لکه څنګه چې دوله سیزرا په دې حال دل کېږي، ایران په ډولونو ډولونو د افغانستان په امور کې په چارو کې مداخله کوي. سربیره پر دې باندې چې په دې اواخرو کې د طالبانو سره د دوی د مرستو ګنګوسي ډېرې شوي دي او اسلحې هم نیول شوي دي. د هغه تر څنګ د هلمند والی هم په دې حق باندې اظهارات کړي دي. هغه هم کله کله داسې په تکرار باندې د ایراني اسلحو څخه چې کشف شوي دي یا ترلاسه شوي دي یادونه کړې ده. زه فکر کوم چې ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامی برخو کې په ټولو کې مستقیم مداخله کوي. حتی که ووایم چې په افغانستان کې د نن و قومي او ژبني تعصباتو ته هم لمنه وهي.
اوس ستاسو معلومات څه دي چې ایران تر کومه حده پورې جناب رسیب دغه وسلو کومکونه کوي او په کومو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره؟
ولا دا خو مشکل ده چې پیشبینی کړل شي چې څومره کومکونه به کوي، خو دا معلومه ده چې دوی تر ډېره بریده پورې په جنوب د افغانستان او جنوبي غرب و ایران ته سهولتونه دي چې اصلحې د چا په واک د مخالفینو په واک کې ورکوي داخل قطر هاغه ترڅنګ کله کله غنګوسته چې هم ستچو مرکزی افغانستان ته هم د جنو کومندان سالارانو د کورنیک کومندان سالارانو د پیاوړتیا لپاره پامداسې د اطلاعو پر ریژولو کې لاس لري.
نو د افغانستان دولت وسلوالو مخالفینو ته د ایران لخوا د دغو وسلو د کومک یا د وسلو د ورکولو موضوع څومره جدي ده او څه باید څه اقدام باید وسی؟
زه فکر کوم چې په مجموع کې خو د هر هیواد د طریقې څخه چې افغانستان ته اسلحې را داخلیږي او یا د افغانستان د حکومت د مخالفینو په واک کې ورکول کېږي، دا د افغانستان سره په زغرده دښمني ده. او سربیره په دې چې حکومت باید په دې حق له جدي دریځ خپل کې د نړیوالو مرستې ته که څه سیاسي مرسته وي د ملل متحد د طریقې څخه وي اشد ضرورت دی. په افغانستان کې به د اور لمبې خاموش نه سي تر څو چې د ګاونډیانو څخه د دغه ډول کړنو مخه ونیسي.
د امنیتی چارو افغان کارپوه باری عریضو چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره مرکه کړې و، اوس هم د اقتصادي خبرونه لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په کندهار ولایت کې د افغاني محصولاتو دوه ورځنی نندارتون پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د صادراتو ریاست ویان منیر زدران د دغه نندارتون د پرانستلو پر مهال وویل د یاد نندارتون د پرانستلو هدف بهرنی بازارونو کې افغاني توکو ته بازار موندنه ده. د ښاغلي زدران په وینا په دغه نندارتون کې لسګونه کرنیز محصولات د ښځو لاسي صنایع او خوراکي توکي نندارۍ ته ایښودل شوي دي. ښاغلی زدران وایي د ښځو لاسي صنایع او محصولاتو ته بازار موندنه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز ولري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د للمي کښت زیاتوالي لپاره په وړیا ډول بزګرانو ته تراکتورونه په واک کې ورکوي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر بنسټ سکال به ورښتونه ډیر وي، او له همدې امله دغه وزارت خپلو ریاستونو او اړوند څانګو ته ویلي چې د کرنې وزارت تراکتورونه دي د للمي بزګرو په اختیار کې ورکړل شي. ښاغلی رستمی وایي تیر کال په 850,000 جریبه ځمکه کې للمي غنم کرل شوي وو، خو سږکال په پام کې ده چې له 80,000 جریبه نه په زیات ځمکه کې غنم وکرل شي. د رستمی په خبره د للمي غنمو زیات کښت د بزګرو په اقتصادي وضعیت هم اغیز لرلی شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیمانی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 542 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنۍ مسله. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. دواړه مشرانو د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د شپې د ډوډۍ پر مهال په خپلو کې خبرې وکړې. بلخوا د روسیې ولسمشر ویلي له خپل امریکایي سیال سره یې پر بیلابیلو مسایلو بحث کړی دی. دغه موضوع زموږ همکار صالح محمد صالح تعقیب کړی دی. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو وصل شوې ده نور حال برای کی سالی صاحب ستوري مشي لسوره زوري سي دا خبرونه و چې ولسمشر ترامپ له پوتين سره خپل کتنه لغوه کړي ده. د دوی د کتنې پاړه مشخصن سپيني ماني څه ویلي دي؟
ډېر مننه. سپيني ماني تایید کړي ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل روسي سیال سره د شپې د ډوډۍ پر مهال غسي چې تاسو یادونه وکړه خبرې کړي دي. د سپيني ماني ویان د سارا ساندرس پرون په ویلامي کې ویلي چې د معمولي څوړخيزو مناسبتونو پر مهال ولسمشر ترامپ او لومړی میرمنې د ولسمشر پوتین په ګډون د نړۍ له مشرانو سره تیر شپه د ډوډۍ پر مهال څو غیر رسمي خبري اترې درلودې. بلخو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لنډې شیبې لپاره په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې د جنگي کښتیو د ترمنځ د وروستي تقبل پر مسله هم خبرې وکړې. ولسمشر پوتین د دغو خبرو چې پرون په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې سوي لږ جزئیات په ډاګه کړي دي. رسنوی د پوتین د خبرې راخیستې چې ویلي دي موږ لنډې خبرې وکړې په تور سمندرګي کې مې د سوي پېښې په اړه د هغه پوښتنې ځواب کړې. ولسمشر پوتین زیاته کړې چې ټرمپ خپل نظر لري زه خپل. پوتین په خپلو خبرو کې ویلي چې د نظرونو د تبادلې په نتیجه کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی، یعنی هیڅ شی نه دی بدل شوی. اکرام صاحب،
ټرمپ خپل هم د دغه کتنې په اړه باندې بار بار ویلي وو چې دا کتنې لغوه کړي، د دغه لیدنې په اړه کوم وضاحت ورکړي؟
په ارجنټاین کې د شلو سندي هیوادونو د سرمشریزې په شپه ولسمشر ټرمپ بیا اعلان وکړ چې له پوتین سره به یو په یو رسمي خبرې ونه کړي. هغه د تیرې اونۍ پیښې ته اشاره کړې وه چې په نتیجه کې روسیې د اوکراین درې کښتۍ او 24 ماڼوګان ونیول. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا سیمه لاندې کړله، د تیرې یکشنبې دغه پیښه د روسیې او اوکراین ترمنځ لومړی پوځي تقابل ګڼل کېږي. ولسمشر پوتین له خبریالانو سره په خبرو کې د رسمي کتنې پر نه کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې دا د خواشیني وړ ده چې موږ نسو کولای بشپړه کتنه ولرو او فکر کوم چې دې مسئلې ته زیاته اړتیا هم لیدل کېږي.
ډېره زیاته مننه سالی صاحب. درنو دوستانو، و مورېدل چې سپینې ماڼۍ تایید کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع ریاست وایي پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړولو مقدماتي د اداري چارې بشپړې شوې دي او په نږدې راتلونکي کې به پکې صنعتکارانو ته د ځمکو ویشل پیل کړي. لسیمی اصیل زازی نور حال راکوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاست وایي پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړولو مقدماتي چارې بشپړې کړې دي او په نږدې راتلونکي کې به پکې صنعتکارانو ته د ځمکو ویشل پیل کړي. د پکتیا ولایت سوداګرۍ او صنایع رئیس ښاغلی نقیب الله سرحدي آزادی راډیو ته وویل
د پارک صنعتي ټول هغه ابتدایي او تخنیکي او مهم او اساسي کارونه سرته رسیدلي دي. د مینځکې تصفیه، د مینځکې ثابتېدل، د مینځکې ماستر پلان سروې، د ټولې تکمیل شوې دي. اوس د دې په لټه کې یو چې ان شاء الله زر تر ژره هغه صنعتکارانو چې فورمې اخیستې دي، اسناد جمع کړي دي، هغه مرکز ته ولیږو او د مرکز نه یې تاییدي راسي تر څو موږ د صنعتکارانو ته په دې ځمکه کې د فابریکو لپاره موقعیتونه مشخص کړو.
سرحدي زیاته کړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت په راتلونکي 1499 مالي کال کې د دې پارک لپاره 115 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړي کړي چې په خبرې د پارک لمړنۍ اړینې چارې لکه سرکونه، کانالیزاسیون، برق او نورې چارې ترسره شي. د زیاته کړه
په راتلونکي 99 په مالی کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت 115 میلیون افغانۍ د ام دی یو فضل لپاره په نظر.
د مسؤلینو په خبره چې د دغه صنعتي پارک د جوړولو پلان په 1903 کال کې جوړ شوی و، خو د بودیجې او پکتیا کې د برېښنا نشتون د دې پارک د جوړېدو په وړاندې لوی خنډ و. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع رئیس ښاغلی سرحدي آزادی راډیو ته ویل چې ګردیز ته د ترکمنستان هیواد انتقالي برېښنا په رسیدو د 80% هواره شوې او د افغانستان برېښنا شرکت ولایتي دفتر لخوا د پارک ته په لومړیو کې د 15 میگاواټ برېښنا رسولو ډاډ ورکړ شوی دی.
15 میگاواټ ظرفیت ژمنه د برېښنا ریاست البته د صنعتي پارک سره کړې ده.
د دغه پارک د جوړېدو د ځنډ یو بل لامل دا هم و چې د ګردیز ښار په شمال ویدیز کې د پارک ته پر ځانګړې شوې زر جریبه ځمکه ځایي اوسیدونکو د شخصي ملکیت دعوه کړې وه، چې د پکتیا ولایت چارواکو په خبره ځایي اوسیدونکي په خپل دعوه کې پاتې راغلي او قضیه دولت ګټلې. پکتیا کې د ځمکو ریاست رئیس حکیم جان مفکر آزادی راډیو ته وویل
دغه ساعه د رپات شاوخوا د صنعتي پارک ساحه ده چې فعلا دلته 4000 جریبه سپینه ځمکه لرو. خلک په هر ځای کې په دولتي ځمکو باندې لانجې کې د ځمکې ماهیت دغه بکروبار ځمکه ده، نو خلک د دې ځمکې اسناد نه لري، نو دغه دولتي ځمکه ده. 4000 جریبه ځمکه په دغه ساحه کې موږ لرو. زر جریبه هم د صنعتي پارک لپاره انتقال کړي او د اړتیا په صورت کې موږ کولای شو دوی ته اضافي ځمکه په اختیار کړو.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي چې تر دې مهاله 140 سیمه ایز او ملي صنعتکارانو چې کاري جوازونه لري په دې پارک کې د پانګونې په پار غوښتنلیکونه ورته سپارلي.
درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رواني اونۍ تر پایه به د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د یاد کمیسیون د بیان مرستیال زبی سعادت نن آزادي راډیو ته ویل تر دې دمه د 13 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو انتخاباتو لومړی نه پایلې اعلان شوی او د نورو لپاره هم جدي کار روان دی. نور حال په دې اړه یوسف زدران راکوي.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پخوانۍ ژمنې له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون شنبه اعلان کړې وای، خو دا کمیسیون د اونۍ تر پایه د نتیجو د ځنډ خبره کوي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وایي تر اوسه د 13 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان شوی او ټاکل شوی د روانې اونۍ تر پایه د کابل په شمول د ټولو ولایتونو لومړنۍ نتیجې بشپړې او اعلان شي.
ابتدایی فایل اعلان شي او لغې وروسته به هغه اړوندو شکایتونو ته رسیدنه ترسره کیږي چې هغه د شکایت کمیسیون مسؤلیت دی، او کله شکایتونو ته رسیدنه وشي لغې وروسته به وروستی او نهایي نوملړ راته سره شریک شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د قوس د میاشتې تر 13 نیټې به د رایو شمیرنې بهیر بشپړ او لومړنۍ نتیجې به اعلان کړي، خو ښاغلی سادات د رایو بیا شمیرل په پوره شفافیت سره کار او د ډیټابیس جوړول په ټاکل شوي وخت د نتیجو پر اعلان کې د ځن مهم لاملونه بولی. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان پر دوام بیګاش په د نورستان، کونړ، سمنګان، سرپل، میدان وردګو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي.
مننه درنو دوستانو. یوسف زدران اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي په ګډه یو.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سرمقاله کې لیکلي یوازې شفاف مذاکرات سوله راوستلی شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي اوس چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شوې دي، دا هیله زیاتې شوې چې بالاخره به په هیواد کې 40 کلنه جګړه پای ومومي او د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي. خو ورسپانه لیکي چې په دې جریان کې اوس ځینو دا خبره مطرح کړې چې د امریکا د سولې پلار کې ابهام موجود دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې د ابهام خبره ځکه کیږي چې د مذاکراتو دواړه خواوې پرته له دې چې افغان دولت په جریان کې وي دا بهیر مخ ته وړي. په سرمقاله کې راغلي موږ په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو د سولې له مذاکراتو هرکلی کوو، په دې باور یو چې باید د خبرو په هر پړاو کې د افغانستان خلک شریک او غوښتنې او وړاندیزونه یې په پام کې ونیول شي. مسیر خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په کابل کې د ایران سفارت له طالبانو د وسلوالو ملاتړ په اړه د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي براین هوک څرګندونې رد کړي او هغه غیر مستند بلل دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د هوک څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د ځینو بیړنیو او غیر شفافو اقداماتو د توجیه په هدف مطرح شوې دي. ورسپانې لیکي په کابل کې د ایران سفارت ویلي د واشنگتن د هڅې په افغانستان کې د عمومي افکارو د انحرافولو او د کابل او تهران د مخبرودي اړیکو د زیانمنولو لپاره کیږي. ورسپانې دا هم لیکلي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د پنځشنبه په ورځ هغه وسلي خبریالانو ته وښودل چې د په خبره ایران په افغانستان کې طالبانو او په یمن کې حوثیانو ته ورکړې وي. خو هیواد دولتي ورسپانې بیا هم دې مطلب ته په اشاره سره په خپل سر مخاله لیکلي نړیواله ټولنه د ایران د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د ایران د استبدادي رژیم د جوړېدو له مهاله تر اوسه دغه هیواد نه یوازې د یمن، بحرین، سعودي عربستان، لبنان او عراق په ګډون د منځني ختیځ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې، بلکې خپلو پلویانو ته وسلې او مهمات هم ورکړي دي. په سرمقاله کې په افغانستان کې هم د ایران د لاسوهنې په اړه لیکل شوي او ویل شوي چې لکه پاکستان او روسیا دا هیواد هم له مخالفینو ملاتړ کوي.
او د دې خبرونې وروسته مطلب د آیا په هدی یو بل برخې سمت څاروان وړاندې کوي.
په ماليزیا کې ساينس پوهانو ډیجیټلی اترونه اختراع کړی دي. د ډیجیټلی بویا اتر معنا دار چې په راتلونکو وختونو کې به راز راز بویونه د اس ام اس په وسیله یو بل ته لیږل شي. د ماليزیا د انجینری انسټیټیوټ څېړونکو ادعا کوي چې د لرګي، میوي او ویلني یا نانا الکتریکي بویونه یې اختراع کړي دي. دوی وایي چې دا کار د انسان په پزه کې د یو الکترود د ایښودلو په وسیله کوي. الکترود د پزې کمزوري الکتریکي جریانونه تحریک کوي. دا جریانونه هغه عصبونه فعالوي چې مختلف بویونه مازغو ته رسوي. د ماليزیا د انجینری انسټیټیوټ رئیس ادریان چوک په دې اړه وایي دا د پروسی یو برخه ده او د مجازي واقعیت په زیاتولو بشپړی شي. دی وی دا طریقه مرسته کوي چې یو څوک د انټرنیټ لاري په مجازي ډول لخپل ملګری سره ډوډۍ وخوري. کاراونکي کولی شي چې نور خلک په درې بودی بڑه وویني. ښاغلی چوک باور لري چې په راتلونکو کې به بویونه په انټرنیټ کې په ډیجیټل ډول لیږل کیږي، خو شایې دا ټکنالوژي څو لسیزې نور کار ته اړتیا ولري. څېړونکو تر اوسه پورې د یو دېرش کمپنیو لپاره لس راز راز بویونه اختراع کړي دي.
مونږغله ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، دا نیم ساعته خبری مجله مو همدلته پای ته رسیږي. وخت 12 بجې او دېرش دقیقې شوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغنه وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو چې مرسلین ارسلای کوربه ده.
د تخار امنی قمندانې وای د کندوز خان آباد ولسوالۍ یو غیر مسؤول قمندانې نیولی. د تخار د امنی قمندانې ویندوی خلیل اسیر نن رسنیو ته وویل چې نوید خان آبادی له شپږو نورو وسلوالو سره د تعلقان په یوه روغتون کې له دوه ورځې محاصرې وروسته ونیول شو. د اسیر په وینا، نوید د بشري حقونو په سرغړونې د خلکو په ځبرولو او د غیر مسؤولو وسلوالو په لرلو تورن دی. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې نږدې 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د چارواکو وینا په معروف ولسوالۍ کې ودش طالبان او په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لس طالبان وژل شوي دي. د فاریاب ولایت پر اندخوی او قرغان ولسوالۍ او تیر شپه د وسلوالو طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو 14 غړي وژل شوي دي. دا څرګندونه د قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دغه حملو کې 15 امنیتي پوسټي او د قرغان ولسوالۍ اړوند درې کلي وسلوالو نیولې دي. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ دي تورونو په اړه تحقیقات کوي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلانو ورسره بد سلوکي کړی ده. د پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورځنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې رضوی او د تحریک لبیک پاکستان نور مهم غړي د خلکو مال او ځانته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. سپینه مڼۍ وایي د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه چینایي ساری شي جین پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نوي ورځې اوربند صلاح وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې.
شکست سکوت.
سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه شکست سکوت یا نوربسته خوش آمدید میگویم. در کنار فرصت های موجود در بخش تعلیم و تربیت برای دختران در شهرهای بزرگ کشور که زمینه ایجاد فرصت مساوی کار و پیشرفت را برای دختران در کنار پسران فراهم ساخته، یک سلسله مشکلات در بخش های گوناگون سبب شده تا دختران در برخی زیادی از ولایات از حق تعلیم و تحصیل محروم شوند. ناامنی، فقر و فرار از جنگ و مشکلات اقتصادی از عوامل عمده محروم شدن دختران از ادامه تعلیم و تحصیل خوانده شده است. اما مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز بعضاً سبب می شود تا خانواده ها نگذارند دخترانشان به تعلیم و تحصیل ادامه دهند. این مشکلات و سوال‌ها را در برنامه امروز با سخنگوی با نوریا نهضت، سخنگوی وزارت معارف در میان می‌گذاریم که تا اونا به استودیو تشریف میارن. می‌خوایم شماره تلفن را هم با شما در میان بگذارم. شماره تماس امروز با برنامه شکست سکوت یا نوربسته 0700 822 755. شماره بعدی است 0799 20 35 40. شمیری غوارم با پختو هم تاسو تا ایلان کم. شمیره ده 0800 22 25 50. زمانگا بلا شمیره ده 0800 9 40 15 40. لده شمیره چه خب استفاده تاسو کولا شید دنن روزی ده موضوع پاره چی پا خوانزیو که ده جنو د ستونزو په اړه د مطرح کړی. د مخ کې په مقدمه کې ویل چې په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ ځینې ټولنیز او فرهنګي ستونزې هم دي چې د نامنې فقر او له جګړې څخه د تېښتې ترڅنګي د په دلیل عمل شوی چې انجونې له درس او د تحصیل دوام څخه محروم کړي. خیلی خوش آمدید میگم با شما به برنامه. ما مقدمه را با شنونده شریک ساختم. موضوع امروز برنامه را هم میخوایم برنامه ما را امروز از مثبت آغاز کنیم. تلاش ها و یا کارکرد های 17 سال گذشته چقدر یک فضای مؤثر یا مفید و یا فضای باز را به دختران به خاطر ادامه تعلیم و تحصیلشان فراهم ساختم.
سلام بر شما، سلام بر شنونده های رادیو آزادی. بله، همونطور که شما عرض کردین، در 17 سال گذشته در بخش معارف در افغانستان پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته که در نتیجه پیشرفت‌ها زمینه دسترسی تعلیم و تربیت متوازن بر تمام فرزندان افغانستان به ویژه برای دختران مساعد شده. در 17 سال گذشته اگر ما از سال 2001 تا اکنون دستاوردهای معارف را ما ارزیابی بکنیم، در سال 2001 میلادی تعداد مکاتب ما خیلی کم بود، نزدیک به 3400 باب مکتب ما داشتیم، ولی در حال حاضر ما بیش از 7500 باب مکتب را داریم در سراسر افغانستان که با ایجاد مکاتب طبیعی است که زمینه تعلیم برای دختران افغانستان مساعد شده. همینطور تعداد شاگردان یونس ما در حد صفر بود در سال 2001 میلادی، ولی در حال حاضر بیشتر از 38 تا 39 درصد دختران در معارف افغانستان عملا روند آموزش و پرورش را تعقیب میکنن. همونطور تعداد معلمین زن هم در معارف افغانستان در حد صفر بود، ولی در حال حاضر 33 درصد معلمین ما از میان بیش از 202,000 معلمی که در سطح افغانستان در معارف مشغول ایفای خدمت هستند، اینا بیش از 33 درصدشون را خانم ها تشکیل میتن و وزارت معارف افغانستان تلاشش بر این هست تا درصدی حضور زنان را در سکتور تعلیم و تربیه افزایش بده. شما شاید هستین که چند پیش هم ما در یک نشست مطبوعاتی اعلام کردیم که ما 30,000 معلم زن را استخدام میکنیم در شبکات وزارت معارف افغانستان در 5 سال آینده، که مسئله افزایش درصدی زنان در سکتور تعلیم و تربیه افغانستان این جزء پلان استراتژیک معارف افغانستان هم شده. چون شما میدونین که افغانستان یک کشوری است که شاهد ناامنی ها بوده در سالهای گذشته، همینطور رسم و رواج های ناپسند هم حاکم است هنوز هم بر مرکز و بر تمامی بخش های افغانستان. به دلیل حاکمیت رسم و رواج های ناپسند، همینطور فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و ده ها عامل دیگه، هنوز هم دختران افغانستان یک درصدی از خودشان از تعلیم و تربیه بدور هستن. ما 3.7 میلیون کودک را داریم در افغانستان که بیرون از مکتب هستن. بالای 65 درصدی دختران را فرزندان افغانستان را دختران تشکیل میده. همونطور بیش از 50 درصد خانم ها و بیش از 50 درصد کسانی که از سواد محروم هستن، 11 میلیون شهرونده افغانستان میشه، اینا را هم خانم ها تشکیل میده. ما به خاطر اینکه بتونیم تعلیم و تربیه متوازن را بر سراسر افغانستان بر تمام فرزندان افغان مساعد بسازیم، برنامه هایی داریم. برنامه ها در گذشته هم تطبیق شده، دستاورت ها در معارف افغانستان چشمگیر بوده چی در گذشته و در حال حاضر هم ما کار میکنیم تا بتونیم که برای زن ها و برای خانم ها در افغانستان یک کار انجام داده بتونیم. مثلا 13 بسته ریاست های مرکزی را ما اختصاص دادیم به زنان، چون حضور زنان در سکتور مدیریتی در معارف افغانستان کمتر حس می شد. به این دلیل ما 13 بست ریاست های مرکزی را همونطور تمامی بست های ریاست های تربیه معلم ولایت را ما به زنان اختصاص دادیم و افزون برو در تمامی استخدام ها در معارف افغانستان به زنانی که دارای شایستگی باشن اولویت بده می شه. یعنی در تمامی استخدام ها ما 50% را برای خانم ها اختصاص دادیم، تا اینکه از طریق استخدام معلمین زن، از طریق استخدام مامورین زن، ما بتونیم که اعتماد مردم افغانستان را به ویژه در بخش هایی که اونجا سنت ها حاکم هست جلب بکنیم و اونا با توجه به این مسئله که در معارف زن ها حضور دارن، معلمین ما زن هستن، اجازه بدن برای دختران که بیاین اینو همی روند را تعقیب بکنن و داخل سکتور آموزش و پرورش شوند.
شما از یادواری کردین که از جمله محرومینی که در افغانستان اطفال که از تعلیم و تربیت محروم هستند 65% است. بررسی های شما نشان دهنده چی است در میان می عوامل که ما یادواری کردیم که فقر است و مشکلات یا معانی فرهنگی و سنتی است، کدام عوامل بیشتر تاثیر
تاثیرگذار بوده در بخش جلوگیری از اشتراک دخترها رفتن دخترها به مکاتب؟
خب همونطور که من پیشتر هم عرض کردم، دلایل متعدد وجود داره در این قسمت، ولی بزرگترین مشکل ناامنی و سنت های حاکم است که در بخش هایی که بیشتر ناامن بودند دستخوش ناامنی ها بودند در سال های گذشته و همونطور در سال روانی خورشیدی زمینه دسترسی دختران و تعلیم و تربیه اونجا کمتر مساعد بوده، اما تا در بخش های از افغانستان که رسم رواج های نابسند حاکم است و ما معلم مین زن را کمتر در اون مناطق داریم، در اون بخش ها بیشتر دخترها از دسترسی به تعلیم و تربیت دور هستند. در کنار مشکلات اقتصادی هم است. بعضی از خانواده ها هستند که 6 الی 7 فرزند دارند. طبیعی است که خانواده هایی که تعداد فرزندانشان از 6 الی 7 زیادتر میشه، اونا مخارج تعلیم فرزندان خودشان را ممکن برابر کرده نتونن، به دلیل ما نمیشن از حضور دختران. همطور ازدواج های زیر سن را ما داریم که یک تعداد زیادی از دختران در افغانستان قبل از اینکه به سن قانونی ازدواج برسن اینا به شوهر داده میشن، در نتیجه اون مسئله سبب میشه تا اینکه اینا از تعلیم و تربیه به دور بمانن و یک مادر بی سواد و کم سواد طبیعی است که یک فرزند را هم مثل خودش به بار میاره و او هم مانع تعلیم دختران میشه. در قسمت ولی کارهایی انجام شده، با وزارت زنان، با وزارت ارشاد، حجاب، قاف ما هماهنگ هستیم، از طریق اون، از طریق شما مطبوعات عزیز و از طریق تمامی نهادهای مدنی در افغانستان ما برنامه‌های آگاهی دهی رو هندوزی کردیم. همینطور شوراهای مکاتب را هم ما داریم، شوراهای مکاتب هم در قسمت فعال هستند، اونا هم یک مقدار آگاهی دهی میکنن، باوجود در بخشایی که اونجا مخالفان مصالح حکومت حاکمیت دارن و گاه گاهی در برابر تعلیم و تربیت دختران اونا ممانعت خلق میکنن، در این بخشا اینا فعالیتشان را ما داریم، فعالیتشان الحمدلله چشمگیر است و اونا در قسمت کار میکنن.
شما مشکل نام نیاد کردین بدن اومدین و از معلمین زن گفتین که شما تعدادشون رو بیشتر کردین، در مناطقی که متعلمین نمیتونن به دلیل مشکلات امنیتی بدن، آیا فرصت ازی وجود داره یا امکان ازی وجود داره که معلمین زن بتونن بوجه به مکاتب برن و مو زمینی ادامه تعلیم دخترها رو فراهم کنن؟
خب در بخش های دورده از بخش های که مقدار ناامن بوده ما سر یک پالیسی کار میکنیم که یک مقدار معاش و امتیاز بیشتر ما پرداخت بکنیم برای معلمین ما که اینا حاضر شوند با امتیازات بیشتر در بخش هایی که یک مقدار مشکلات وجود داره اینا حاضر شوند، برای فرزندان افغانستان به ویژه بر دخترانی که محروم بودن در سالهای گذشته و در حال حاضر هم محرومیت دارن، دسترسی کمتر دارن به تعلیم و تربیه، ما بتونیم که خدمات تعلیمی رو برای اینا فراهم بسازیم. و افزون برای باز ما کورس های یا صنف های آموزش محلی رو هم دایر کردیم در بخش هایی که مثلا فاصله زیاد وجود داره بین خانه و بین مکتب و اکثر دختران بنابر موجودیت اینمی فاصله و مشکلاتی که در مسیر رای خانه و مکتب وجود داره حاضر نشودن به مکتب برن، با این خاطر هم ما این مشکل را در نظر گرفتیم، صنف های آموزش محلی را دایر کردیم در کشور که در نتیجه راه اندازی صنف های آموزش محلی باز یک تعداد از دختران را ما تانستیم که جذب بکنیم در سکتور تعلیم تربیه.
بله، می‌خواستم موضوع مشخص را که شما در آخر اشاره کردین بگویم، در گذشته یک برنامه ما داشتیم برنامه آموزش مبتنی بر جامعه کنه را بعض از نهادهای خارجی تمویل میکردن، همچو برنامه عالم وجود داره؟
خب در حال حاضر
برنامه حمایتی با مزرد
برنامه حمایتی ما هست، مثلا برای کسانی که بیجا میشن، اینو هم برنامه های حمایتی داریم که از طریق نهادهای خارجی که همکار هستن، همکارانی که شافی وزارت معارف افغانستان تمویل میشن. در قسمت صنف آموزش محلی را فعلا ما داریم برنامه شه که صنف آموزش محلی هم یک مقدار همکاری صورت میگیره در این برنامه از طرف همکارانی که شافی افغانستان در قسمت چاپ و توزیع کتاب ها برای دانش آموزانی که در صنف ها مصرف آموزش هستن، بله این برنامه وجود داره و همکاران این کشافی ما در قسمت همکار هستن با معرف افغانستان.
بله، مشکل نبود تعمیر مکاتب یکی از مشکلات جدی است در کنار سایر مشکلات، چون بعضی از خانواده ها جرأت نمی کنند تا دخترانشان را به مکاتب بفرستن، کجا تعمیر وجود نداره، چون مسئولیت های لازم که در بخش که نیاز یک مکتب است نمی باشه. در به عنوان مثال در بخش مکاتب خانواده های اینا میگن که در کنار نبود تعمیر مکتب امو تشناب و لوازم دیگه که اصلا وجود نداره اینا جرأت نمی کنن فرزندانش بوجه دخترانشان رو به این مکاتب بفرستن. در بخش ایجاد تعمیرای مکاتب خصوصا در بخش دخترها چه کار صورت گرفته و برنامه تازه چی است؟
بله، شما در جریان هستین که رئیس جمهور در برنامه
زنگ مکتب یا آغاز سال تعلیمی مکاتب وعده سپردن که تا دو سال آینده ما 6000 باب مکتب را اعمار میکنیم در سراسر افغانستان، که خوشبختانه در قسمت ساخت و ساز تعمیر مکاتب ما شاهد افتتاح پروژه بودیم. 2700 باب مکتب در سال روان خورشیدی عملا روند ساخت و سازش آغاز شده که بیشتر در بخش‌های روستایی است و در مجموع در 34 ولایت افغانستان است. ساخت و سازی مکاتب آغاز شده و 1946 باب مکتب را از میان مکاتب ما از طریق برنامه اقرا یا برنامه اصلاح کیفیت معارف تمویل میکنیم که 175 میلیون دلار هم بودجه اختصاص داده شده برای بخش. افزون بر این تعداد مکاتبی که ساخته میشه در طی سال روان خورشیدی ما برای 700 باب مکتبی که کم بود داشتن، مثلا دیوار نداشتن یک تعداد از مکاتب ما، یا چاها یا باشامیدنی موجود نبود در مکاتب ما، و هم کتابخانه و سایر لوازم درسی و هم تشناب های صحی وجود نداشت. در قسمت هم ما توجه کردیم، شامل پلان وزارت معرف افغانستان شده بر 700 باب مکتب. ما در کنار مکاتبی که تعمیرشون ساخته میشه ملحقات را اعمار میکنیم و انشالله که در سال آینده خورشیدی هم مکاتب باقی مانده روند ساخت و سازش آغاز میشه و با ساخت همی 6000 باب مکتب دسترسی فرزندان افغانستان به تعمیر مکتب تا 80% انشالله تکمیل میشه. 20% باقی مانده هم تلاش معارف بر ای است تا ما جلب بکنیم کمک ها از دونرهای بین المللی و از همکاران انکشافی افغانستان تا اینکه ما بتونیم به این مشکل نقطه پایان بگذاریم. اما یک مسئله اینجا وجود داره که نفوذ افغانستان هم از ساله رشد می با توجه به افزایش نفوذ در افغانستان، ما سالانه به تعداد زیادی از صنوف آموزشی یا صنوف اضافی که قرار است باید اعمار شوند در داخل مکاتب ما نیاز پیدا میکنیم. همونطور به تعداد زیادی از معلم نیاز پیدا میکنیم و لوازم درسی بیشتر و به کتاب درسی بیشتر نیاز پیدا میکنیم. یعنی این مشکل را ما برنامه ریزی برش داریم. انشالله تا سال 1400 خورشیدی تمامی مشکلاتی که در معارف افغانستان فعلا پشتمانگیر هستیم، این مشکلات جزء پلان استراتژیک شده برش راهای حل سنجیده شده، انشالله که مرفوع میشه.
شما بیشتر از طلب همکاری از وزارت حج و اوقاف، از وزارت امور زنان گفتین. از وزارت حج و اوقاف شما طالب چگونه همکاری هستین؟ تنها در بخش آگاهی و یا در بخش از این که اونا بتانن در برخی از مناطق که شما در وجه بنابرای بعض مشکلات دسترسی ندارین، اونا بتانن به برخی سهولت ها را در اختیار شما قرار بدن از قبیل مساجد و تکایی؟
بله، افغانستان یک جامعه اسلامی است، طبیعی است که اینجا مساجد رول خودش را داشته در بخش آموزش های ابتدایی برای فرزندان افغانستان. تعداد زیادی از فرزندان افغانستان قبل از اینکه بیاین به مکاتب دوره ابتدایی بپیوندن، اینا مراجعه میکنن به مساجد و مدارس و تعلیمات ابتدایی یا مو آموزش خواندن و نوشتن را از مساجد و از مدارس میآموزن. با وزارت ارشاد حج و اوقاف همکاری ما در این قسمت هست که اونا باید از طریق مساجد، از طریق منبر اینا آگاهی دهی بکنن، حق زن و مرد را برشان تفهیم بکنن، تبلیغ صورت بگیره، چون میفهمین که جامعه ما یک جامعه اسلامی هست و تمامی افکار و باورهای مردم ما ریشه در دین دارن. بنابراین نیاز هست از طریق وزارت ارشاد حج و اوقاف یک مقدار آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره، حق زن برای تمامی شهروندان افغانستان، برای تمامی مردان افغانستان تفهیم شود تا که اونا مانع تعلیم دختران نشن. و یک برنامه دیگه هم روی دست داریم ما که انشالله در ماهای آینده برگزار میشه که نشست بزرگ حمایت علما از تعلیم دختران هست. در این نشست هم ما تمامی علمای دین را، البته تعداد زیادی از علمای دین از سراسر افغانستان ما دعوت میکنیم، با اینا کار صورت میگیره، نشست مشترک چند روزه برگزار میشه. در این نشست حمایت علمای دین از تعلیم دختران اعلام میشه، احکام و آموزه های دینی قرائت میشه از طریق نشست، و بالاخره اما یک برنامه راهبردی با وزارت ارشاد حج و اوقاف داریم که بعد این نشست در تمامی مساجد، در تمامی منابر در مورد تعلیم دختران در نمازهای جمعه تبلیغ صورت میگیره و اذهان مردم در قسمت روشن میشه. کارهای ما انشاءالله ادامه داره. ما از طریق چی وزارت حج و اوقاف، چی وزارت زنان، چی نهادهای جامعه مدنی، چی رسانه ها در تماس هستیم تا معارف را بیشتر مردمی بسازیم و مردم بیشتر در معارف دخیل شوند و از طریق خود مردم هم افزون بر نهادهایی که با ما همکار است یک مقدار همکاری صورت بگیره تا اینکه مردم خودشان دخیل نشن در معارف. واسه ما نمیتونیم که
پیشرفت و دستاوردی ملموسی داشته باشیم.
در کنار سایر مشکلات بیشتر شما از فقر یاد کردین، فقر اقتصادی خانواده ها را بیشتر مجبور به می‌سازد که فرزندانشان از مکتب بیرون کنند. فکر نمی‌کنین که دخترها بیشتر آسیب پذیر از این ناحیه هستند، چون عمو درآمد و یا فرصت‌های کاری برزون خیلی محدود است و در کنار از اینکه خانواده ها به دخترانشان اجازه به رفتن مکتب نمیتن، اجازه به رفتن به کار هم نمیتن. خب یا آسیب پذیر چون شما چی برنامه های کار کردین تا هم آسیب پذیر کمتر بسازین و خانواده های تفهیم کنین که اگر امروز دخترانشان درآمدی به خاطر زنان به اینا ندارن، به فرد میتونن با کسب تعلیم و تحصیل بتونن زمینی مهمات اقتصادی را زنا فراهم کنم.
خب در حال حاضر وزارت معارف افغانستان ما روی برنامه کار داریم که شناسایی بکنیم تمامی 3.7 میلیون کودک را که بیرون از مکتب هستن که اینا مربوط به کدام گروه ها میشن. آیا مربوط به گروهی هستن که در نتیجه افکاری بسته و سنت های حاکم بر جامعه اینا از رفتن به مکتب باز داشته شدن، و یا هم مربوط به گروهی میشن که اینا در نتیجه فقر اقتصادی از رفتن به مکتب باز داشته شدن، و یا هم علل نرفتن اینا به مکتب ناامنی بوده؟ روی برنامه ما کار داریم. همه که برنامه تکمیل میشه ما مشخص میسازیم گروه ها را که چه تعداد طفل مربوط به کدام گروه بوده. بعدی ما با همکاران انکشافی مصاحبت میکنیم و برای برنامه بودجه اختصاص میدیم تا اینا ما بتونیم که اینا شامل بسازیم. شاید هستین که در جریان سفر وزیر صاحب معارف و ایالات متحده آمریکا هم یک نهاد به نام تعلیم منتظر نمیماند. 12 میلیون دلار وعده سپردن که با معارف افغانستان کمک میکنن و قرار است که بخش اعظمی از این بودجه در قسمت جلب و جذب 3.7 میلیون کودک بیرون از مکتب و ویژه دخترانی که بیرون از مکتب قرار دارن هزینه گذاری شود، که از طریق برنامه انشالله ما میتونیم تعدادی از فرزندان افغانستان که به دلیل مشکلات مختلف اینو باز داشته شدن از رفتن به مکتب، ما بتونیم که در معارف افغانستان جذب بکنیم و صنوف آموزش محلی و سایر برنامه ها را برای اینا دایر بکنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما. میریم به شنونده ها و سوالات شنونده ها را بشنویم. بله بفرمایین، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
و علیکم السلام جناب کاشف کاکا و استاد سبرانی ملتا دا گدر ریو ټول حکران او رسول سلامونه نکله کرامات کوم په دې لري چې راغو او جلبې خبر پروگرام پیل کړی وي.
بله ډیر مننه. څوک یې کوم ځینې متماس نیولای؟
قربان شم صف همیشنه همکار نرمادان زرق خدا تماس کیا.
مهرباني وکړئ زیرا چې پوښتنه مطرح کړئ.
مهرباني پښتنه په دې لري چې تاسو د خزو د فارسمره مبارزه کړی ده. انا او مستند لري چې نن تاسو په سپیکر وو کوم دا دی د ورکول دی دا هم یو ستوند د تاریخ خبر سره تړاو لري چې چې دې ستوند ته موږ کوم ورنه ونه کو نو دا به څومره ستوند نور هم راځي
دا زمنګ د نن ورځې خبرونه موضوع تاسو زه یو ځل غواړم تاسو ته ودانم چې د نن ورځې خبرونه موضوع مې په خوانځي کې د جنو ستونزې دی هغه ستونزې چې خوانځي ته د جنو د تګ مخنیوي کوي په دغه اړه کوم مشخصا خپل پوښتنه مطرح کړي.
او بالکل اینه اوس کوم فکر وکړم چې په وکیان چې ډېرې سټنګ موږ روان دي چې متاسف نه ډېرې دا هم د دې ځستون سره مخ لښ پلان د نور کې چې خلا خور نه در سلو باندې درس وایي ولې دا نه وړه د موږ ته نه کې را مسته کړی ولې دې په حل سره کوم کې دي.
بل موږ په څو عوامل وغږیدو ستاسو په سیمه کې مشخصا کوم عوامل دي چې د جنو مکتب ته د جنو د تګ مخنیوي کوي؟
ولکه انا اجرا من كرسه دهون تخص کہ الحمدللہ دا سنده دا نه اور دښونی ورې زکه ول سولای کا وخه پول سولای کې هم دا مدارس شتون لري هل تخوانځ شتون لري چې لا خپل ته دا درته کې خپل درس وایي ولکه په مرکز کې درته وندا سنده الحمدللہ شوه دې یونه چې اخوانځي ته چی کوم سنده دې کوم مشکلات سره مدي مسجد ته سنده دې کیا اځ دې ته کوم غاف موجود دي ولیکه چې ته موږ فکر وکړو چې واستو ده د نړۍ د امنیت کې چې تاسو نه د امنیت لرین کان بولر چې ورلار شي درې د خپل درسونه تاکید کړي نن خو نه په خوښ کې دا واستو نه نه کارته نشته الحمدلله که موږ کوو په سره یې کوم چې په مرکز کې د خپل مدرسې ته خپل
تاسو په وخت نه وخت ډیر زیات مننه تاسو ته اړیکې نه یو بل بل اړیکې هم لرو ګورې چې څوک دی لیکم زیات اړیکې ولې.
السلام علیکم.
بلی سلام علیکم.
سلام اخی سید خل
من نه ژوندیو سی خپل نمبر ته واخلی کوم زینه مړی کنی ولی
نوم می قاری جان محمد دی د کونړ ولایت د خاص کونړ وساله نتا سپری کې کوم
بلې میرا ونی او کای پختنه مطرح کای
الحمدلله مسله خو ډیره خسته خبرونه جوړه کړله علم او خزر نرمان یو شان فرض دی او کوم هغه خلک چې نونه یا بچی نه خویندې مونږ مکتب نه یا سبق نه د تعلیم نه دا خبر سره خلاف یم هغه کسان چې موانی تعلیم چې په لار کې د نجونو فضلول کوي یا سره ظلم زیاتی کوي او ته په لار کې ودرېږي د تعلیم موانی ګرځي په خپل افغانستان د سې پښتنه ټولنه ده چې کورو لور ته څوک د چا ورو کې بې په کلي کې زیاتې نجونې
بلی مخکې مونږ په اندازه غاړه خبرې وکړې زمونږ میلمنی ویل چې په ډیری سیمو کې د فرهنګي ستونزې هم دی او د دې ویل چې د دې د حج او اوقاف وزارت نه مرسته غوښتې چې په دې برخه کې دې سره په تبلیغ کې همکاري وکړي د یو دینی عالم په توګه تاسو څونه خپل د مسؤلیت ادا کړی دی خپل په سیمه کې نجونې او کورنۍ دې تاسو ویلي چې خپل لونې ولېږي مکتب ته
او دغه مکتب کې صحابي شورا چې د پدې کې خپل زم او د مسولیت ما په هدا کړی دي او قرآني او تمن لا خوونه کړل او په مکتب کې معلمان څنګه دغه وکړي خو یو خبره چې نوی زیاتو ما هغه د چې سبا لازم د معلولینو او مایبینو نړیواله ورځ ده هغه زنانه او خویندې چې هغه معلول دي او هم تعلیم ته ضرورت لري او په پټولنه کې په بد نمونه یاد یې هڅه چې مکتب کې په ګډ او شاله وړوند په دې نمونه یاد یې هغه خپل مایسه کې خپکی دا ټول ستونزې د سیږي چې ډېر نه په کار چې دغه ډول ستونزې ته او مطلب د حل لارې پیدا کی او چې دغه خلک چې انجونی فازاب نه کې دغه مجلسین خندې یا په بد نمونه یاد یې
تاسو نه ډیره زیاته مننه ژوندي او صحت مند انشاءالله تاسو جواب وي سوال آخر در مورد تعداد متعلمینی که به دلیل مون متوانی هایی که اینو گفتن بعضشون معلول هستن و در مکاتب اونا تنها داده میشه یا کنایه که به اینو گفته میشن اونا مجبور به این میشن که از مکاتب بیرون شوند. در بخش برنامه آگاهی در داخل مکاتب به دختر چقان شد تلاش شده تا اونمو یک انسجام داخلی در مکاتب باوجود به همان پذیری که در مکاتب است.
خب در کل در تمامی مکاتب افغانستان از طریق معلمین عزیز ما برای دانش آموزها آگاهی دهی صورت میگیره چی در بخش شاگردانی که معلول هستن. خب برای اینا طبیعی است که ما مکاتب خاص داریم، مکاتب تعلیمات خاص عملا فعال هستن که در چوکات معاونیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی که فعلا جدا شده از بدنی وزارت معارف افغانستان، مکاتب تعلیمات خاص فعال هستن. کسانی که دارای معلولیت هستن در این مکاتب عملا میرن روند آموزش پرورش را تعقیب میکنن. اونجا افرادی هستن که تمامشان باز دارای مشکل معلولیت هستن دیگه، اونجا افرادی نیستن که از سلامت جسمی کامل برخوردار هستن که باز طعنه و کنایه بگن برای دانش آموزان ما. ولی یک تعداد از دانش آموزانی که در مکاتب تعلیمات عمومی در میان دانش آموزانی که اینا دارای معلولیت نیستن هم روند آموزش پرورش را تعقیب میکنن. طبیعی است که از طرف معلمین اونجا نظارت صورت میگیره، هیچ دانش آموز حق توهین و برخورد نامناسب را نداره و در این قسمت معلمین ما احکام و موزه های دینی را، البته معلمین بخش تعلیمات اسلامی ما، اینا شریک میسازن با تمام دانش آموزا که هیچ فردی نمیتونه که یک فرد یا انسان دیگی را به دلیل مشکل و یا کمبود جسمی که داره مورد تمسخر قرار بده. این مسئله در مکاتب معارف افغانستان طبیعی است که پیگیری میشه و اگر ما کدام مورد برخورد زشت را باز معلمین ما اینا ثبت میکنند از طریق اعضای نظارت تعلیمی، باز طبیعی است که برخورد جدی صورت میگیره و از طریق شورای مکاتب، از طریق شوراهای والدین، باز برای والدین دانش آموزی که فرد دیگی را که دارای معلولیت بوده مورد تمسخر قرار داده بر اونا تفهیم میشه که یک مقدار خانواده هم در کنار معلم سهم بگیره و مسائل در بر دانش آموز به شکل اساسیش تفهیم بکنه که احتمال داره. خب معلولیت یک مسئله است که هر
غزه احتمال داره تمام ما با اون مشکل مواجهیم. افغانستان یک کشوری است که جغرافیای نسبتا ناامن داره، ممکن یک لحظه یک انفجار شوه و یک دوسه فردی با مشکل معلولیت هم مشکلات دیگه مواجه شه. پس نیاز نیست که فردی که دارای معلولیت است مورد تمسخر قرار بگیره. این مسئله از طریق معلمین مکاتب ما برای دانش آموزان ما تفهیم شده کاملا.
در مورد امی شورای مشورتی که شما گفتین در مکاتب وجود داره در هر حوزه در هر حوزه، اگر کوتاه بفرمایید که چه قینا با خانواده ها در تماس هستن تا مشکل فردی اینا حل کنن؟
بله، هم شوراهای مکاتب وجود داره، هم شوراهای والدین وجود داره. شوراهای مکاتب با والدین و با تمامی افرادی که در منطقه زندگی میکنن، حتی با گروه های مخالف مسئله دولت افغانستان تماس برقرار میکنن، همونطور با بزرگان متنفذین محل. تمامی مشکلاتی که فرارای مکاتب ما میشه از مشکلات ناامنی گرفته تا مشکلات رسم و رواج ها و این مسائل تمامش از طریق شوراهای مکاتب ما حل میشه که